لاس په جیشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کور بیم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جومات د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. او جنوبي امریکا د کرونا ویروس په نوي مرکز بدله شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په سینا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل وایي امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. مچ مکانل دا خبره د پنشن بی پورس د خپل هواد د سینا جرګې ته وکړه.
We need to maintain enough presence to preserve our strategic foothold against ISIS.
د وی موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ولرو چې د داعش القاعده او حقانی شبکې پر ضد خپل ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ځکه هم ولرو چې حالت د عراق او سوریه برخلیک تکرار نشي. شغل مکان زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همداراز به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمېر 8400 ته کموي او د 2020 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر 8400 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبان او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این اریکسون سوریده د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریده سره خبرې وکړې. میرمن سوریده وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي. خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 5000 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلې دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د اسانتیاو په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. کورونا ویروس په شمالي او جنوبي امریکا کې په خپرېدو دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په برازیل او مکسیکو کې تر بل هر وخت د ناروغۍ تلفات زیات شوي دي او په ورته وخت کې د اقتصادي ستونزو له امله چارواکي تر فشار لاندې دي چې بندیزونه لرې کړي. په ورته وخت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نوې مثبت پیښې او تلفات لږ څه زیات ښکاري او داسې اندېښنې شته چې د نژادي تبعیض پر ضد مظاهرې او اعتراضونه به د کورونا د خپرېدو باعث شي. لاتین امریکا د کورونا ویروس په نوي مرکز بدله شوې ده او روغتیایي چارواکو د بازارونو له پرانیستلو سره مخالفت کړی دی. په برازیل کې پرون په 24 ساعتونو کې 1403 تنه د کورونا ویروس له امله مړه شول او له دې سره ټول تلفات تر 4500 واوښتل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د مخنیوي او وقایې د مرکز مشر رابرټ راتفیلد پرون د کانګرس یوې کمیټې ته وویل چې په وروستیو اونیو کې بازارونه بیرته پرانیستل کیږي خو خلک اجتماعي فاصلې نه رعایت کوي او ماسکونه نه تړي. راتفیلد خبرداری ورکړ چې په متحده ایالاتونو کې بل روانو مظاهرو سره کرونا ویروس پسې نور هم خپور شي. په تیره بیا په هغو ښارونو کې چې د مخنیوي په چارو کې ستونزې هم شته. پرون په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس له امله د 1021 کسانو د مړینې خبر خپور شو چې له دې سره ټول تلفات په متحده ایالاتونو کې 1,300 ته ورسېدل. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه پورز د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. شپږ څلوېښت کلن فلوید هغه تور پوستی امریکایی و چې تېره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هېواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیتا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په پنځه ویشتمه مړ شو او د پنجشنبې ورځې یادغونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. فیسبوک وایي چې د حکومتونو تر واک لاندې رسنیو ته نقش شتي، لکه د روسیې د سپوتنیک، د ایران پریس ټی وی او د چین د سینوا خبري اژانس ته، تر څو خلک پوه شي چې دا د حکومتونو تر واک لاندې دي او څه چې پکې خپریږي شاید د یوه دولت تر اغېز لاندې وي. د فیسبوک شرکت د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې حکومتي رسنیو ته د علامې د ایښودلو پلان اعلان کړی و او پرون یې د نقشو ایښودل پیل کړل. فیسبوک وایي چې لومړی به 200 مخونه په نقشه کړي. د فیسبوک د سیاسي امنیت د برخې مسؤول ناتانیل ګلیچر رویټرز اژانس ته وویل چې فیسبوک به د امریکا په متحده ایالتونو کې هیڅ داسې بنسټ ته نقشه نشتي چې د هغه استقلالیت د حکومت له لورې تشخیص شوی وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. داعش وسله واله ډله په کابل کې پر وزیر اکبر خان جماعت د سېشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت مني. په دغه حمله کې د جماعت د ملا په ګډون دوه کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دي مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختدریځ ډلې په کابل کې پر جماعت د سېشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندۍ کړي. د سېشنبې په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینې پر جماعت په حمله کې د جماعت د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپله ویبپاڼه د پنجشنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د جماعت ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنجشنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په همدې جماعت کې خاورو ته وسپارل شو. د پنجشنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه امریکا او ایټالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه و. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یوه زیژنتون د حملې پړه پر داعش ډله واچوله او ویې ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغېزمنول غواړي. مایک پامپیو د پنجشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیژنتون حملې ته په اشاره داسې وویل:
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization.
They why must buy Daesh dali rishi wo baswa pa Iraq aw Syria ke la azad ustiv sim saram rasta wuklo. Mush tol po hijo Daesh takhpli tragari la para hits puli nawini. Tera mash de dali pa Afghanistan ke par yawaz jantun pa hamla ke tol wajina wakla. Par ukhtun ke tar tol be yawaz kasan hamila shaji aw niwi zije dali kuchnyan pa nakhsha kral. Da da Daesh dali da hamlo pa khwani tariqa da.
was a classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنجشنبې ورځې تر غونډې وروسته مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه یې په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې سوي دي چې ملکیان، رسنۍ او اقلیت شیعه وګړي په نقشه کوي. د سېشنبې په ورځ د جماعت تر حملې مخکې د تېرې یکشنبې په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل شول او څلور نور یې ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي. موټر چلوونکي علت دا ګڼي چې د روزګان کندهار لویه لاره خرابه ده. په دې اړه له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور لري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو له امله شکایت کوي. دا ولایت چې له نږدې څلورو کلونو را په دې خوا یې ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د ناامنیو له امله تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړې.
مشکل لري اوس پر سلو پی قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 1200 یا 2000 روپۍ زه څنګه ورکم؟
عبدالولي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سوه کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولا دلته کرایې لوړې دي، و چې یو موټروان سره ولاړ سي 1000 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بلا خو در چسپېدو پورې د 1500 2000 روپۍ ورور. زما پلار ټپي سلو دا تپامې نه درلودې چې وی سم، خو دغه سره سلیپ راسره وی وایي هغه د موټر لار و چې داسې کې او د لوړې شخصي موټر کرایه مې نه درلوده چې وی سي دولتي موټر سره سلیپ تاو ګوري، نو کرایه پامې نه درلوده هغه موټر څنګه خلاص کړی.
که څه هم د ترانسپورټ ریاست له لوري اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري، او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې 8 سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راډیو ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا کې خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي، چې هغه اقتصاد یې پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پورې تیل هم ارزانه سوي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ ته راکښته سوی دی، او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایې اخلي. د خلکو سره یو خو دغه مچران باید له لارې سیسته سي، دغه پخوا مچران کورلای او سراچي او دغه مچران باید ځینې لرې سي، دا سم پلډر او دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې زیاده کندهار پورې یا د ښاره پورې ژر رفسې ورسېږي.
د ترانسپورټ ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دي او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی داری سرپرست حکمت الله میدزی ازادی راډیو ته داسې وویل
صاحب کرایه اوس یخې شته، څنګه د خپل اختلاف دی هغه نامه د چفاري پورته کې یو پیره وکړله، نو اوس باندې په خپله کرایه دغه اندازه سره راسره ولې زه اوس په دغه کې څه اقدام وکړ چې ما ته خپله ورته ورته وټاکو.
د یادی لارې پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورټ ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي، خو وایي د کرایې د زیاتوالي لامل یې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسې وویل
اول دغه څنګه چلوون چې لار مو خراب ده، پر موټر باندې زور دي، لار مو څنګه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټر ټیرو نه غواړي مبلنه دغه ګران دي مانه غواړي موټر مصرف ډیر دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 350 کیلومتر اوږدوالی لري زیاته برخه یې کند او کفر ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم و چې د غلارې دی ورته ورغول سي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشي شوی دی. د ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی و. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یوه ډاکټر سره سویس ته تللی چې د دغه امریکایي وګړي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډیر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یوه بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي په راخوشي کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یوه بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله بند محکوم سو. دی په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشې سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د ده خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خو
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري. همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه گیدلی یو
یول سندرې یول کمپوزا دوغانا منګلو نه ویلې پارسی کیستا دی وستا دوغانا اکثر شیزنه ما زن خپل شیزنه
په زرپانه کې به لند کیسه تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبره ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس زغلاو لاس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند لیکل شو نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکرای شو، کله چې کانی له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو. هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته آن ډېری سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. همدارز ډېری سیمو کې خپل کلنۍ باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو ترڅنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانیپت کې کلکه ماته ورکړه چې په تاریخ کې دا بریا یو ستره بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخي کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1902 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده چې د 1155 هجري شمسي کال د غبرګولي له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 248 تلیندې خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلي چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیو مجلې نننې غنا د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کوو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښتي چې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوي.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1908 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره خپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سره. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راوخستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړل. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې کوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصرفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړ. په امریکا کې مېشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمدشاه بابا له اشعار ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علوم زیاته مطالعه کړې و.
زده شاعری چې زه ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اختصاصو او د پویدی چې د جیرانز څخه نه جوړیږي ځکه چې د هندو د افغانستان طبيبان رو باندې ستړي سوی و چاره نه و پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیره زیاته ده ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کده اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ جهاني زاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو د یو عادي جنرال نه وو د پاچا وو د دستر د مملکت غم وو نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي نظامي چارې هم راځي علمي چارې هم راځي نو احمد شاه بابا عادي برخې ته متوجه وو خزانې ته جلا متوجه وو قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی جنرالي ته جلا متوجه وو علم او ادب ته بېله توجه کړې ده ښار جوړولو ته بېله توجه کړې ده کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل بل خو هغه غوښتل چې د نور لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یو لوی ګمبده جوړ شوی ده
احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کاي احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کا تو اني سيد تمام جهان ملکو نه سفل رکی بیل زلمی سرون
از صورت ژبه د فلکلور دی و فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه ده شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو باد ورته جالبه و دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي اوله برخه اساطیري ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوري کشف کړي اسطوري د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي وروسته له دې نه چې البته اسطوري تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نلری خو انسانان په زمانه کې د خپل خرافاتي باورونو پر اساس په معتقد روز دلدینه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوی اساطیری دوران په فلسفي دوران یعنی د افسانو او اسطورو له زمانه څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علوم رامنځته کیدلی. چرا لنډی کو د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا پخپلا د نوې زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده، په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګلزمان نوم لډیر مخکې وي. استاد ګلزمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگ ساتلې، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه دا مهال په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد که دارت وی تاسی به چو کلان یست؟
زه اوست گرس پیکر کمان چیز به دو اتیا کلانون.
دو اتیا کلان؟
او
پس چو کلانی مو سندری ویل شروع کرد؟
اتیا کلانی نشروع نیستم
تر وسته پوری.
تر وسته پوری اتیا کلانی نه.
تاسی وست به چه باندی بختی است؟
زه وست بیخی بیکاریم ککور کی؟ یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم اوس موږ زو داس کوم بس نه رسېنست
اوس تاسو که څه هم ملي چې ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شیر او کمپوز سم د سیګرون زره ما ساتي جوړوم بس. او دا اماده کمپوز یو سانته اختراع ده. او ما تقریبا اته ساو کمپوز دی وکړی نور او نرمدانو او خپل ځان ته په 2000 سنځې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په کې سپاک ز سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرتور رسیدلې ووس هغه څنګه وای ما تقریبا سپینګیره یاست په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه اوس مې دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرین دی ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زوړ اواز نه پر دې نه ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم و خلکو یې چې زوړ شي اواز نه زوړ شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزي؟
نه شاگردان خوب است نشون روزای نشون زیگر نو دوی نتر از یه زن آرتر ازم او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دینا پسی بستنو.
یعنی او سو راغل ندی کتاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروب سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو ماله. او سو نغمه در اقبال کلا چیری امریکا که ایچه نکلا چیر تایی
او نغمه ایتاس شاگرد آن
خواده نغمه او ما جنگوی نم زیتا ورما لیلا نمی در نحید در مشروط رو لزیم
یعنی در کسانی سی مشهور شاگردان و اصف دیر دیر
دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دی
او لکوم شاگرد نه خاطر لری او زری او شایز دک اول تاسو نه دی موسیقي
نه نه ما ډیر تکړه فونډر ټول
نغمه تکړه
ولا شي او ما دې زته کای خطر کای راځي دې
کوم سم کوم کمپوز څه در اخلي
نه و سو نه کمپوز نه اخلي کوم کمپوز نه مې دې زیات ور کړی ما تقریبا یو لس سندرې یو لس کمپوزا دوغانا منګلونه مې ویلې پارسی کیستا دی وستا دوغانا اکثر شیرنه ما زن خپل شیرنه می دیدنه با بزی سیب شیرنه دی مثال دین شنو گل جی شی شیرنه دی همونگ لوی شای چی دی همونگ روانستان سلیم علیک سیب شیرنه دی
بله
ما کمپوز کری دی دیتا
استاد لکه چنگه چه مخی تاس پول خبر کیو ویل چه خلق وایی غاگ موسم اما واسی جوان پاتی دی لکه دی جوانی پا دوره کی چه وی اوست که سندر را تزم زمان کی دا بچندی
نا گونده منده سندر چه کم مرد دا اولین سندر ما دا چه اولین ما ویل جوانده نشدلی واقعی سندر کار نکیده و اولین سندر دا چه زیدی دی در سوال
اما غا سندر را تیرا تزم زمان کی نو اوست بخید
ونده منده دا تور زلف جوڑی کپو تنده ده باغا گل نراڑا او ونده منده ده تور زلف جوڑی کپو تنده ده باغا گل نراڑا دا دی بنگڑی دی کوا خیدی ونده منده دا تور زلف جوڑی کپو تنده ده باغا گل نراڑا او ونده منده دا تور زلف جوڑی کپو تنده ده باغا گل نراڑا
دیر زیاده مانانا اوز پا دی خبر را توکی لکه چنگ استاس پا فایل کی ویل چه سی آلات مخنه دا اوس کله خپل روغتیا ته خبرې وکړي څه مشکلات لري
مشکلات دا دي چې کمزوري ده د پښه مې ماته شوله تکلیف لرم بل مشکلات دا اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ته ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو ویل پښه مو ماته سوه ولې څنګه
نه وغورځېدم وغورځېدم دا پښه مې ماته ده اوس چې خونه پکېږي ښه بس هغې په تکلیف کوي ډېر په تکلیف کوي بعضې کارونه نه بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ دپاره نه هغو ته نهشي رسېدی که نه
نور څه مشکل م لرئ بدون له پښې نه
نور څه مشکل نه لرم صحت مې نور بلکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
که دا راته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړه له سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړي که نه
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور زه چې مریض وم ډېر زیات مریض وم امرا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه و چې قرضې صاحب بیا میدات و که آقا تا جیم استاز بلاری این در عرضی تا چیزای زی سره تا غیر عجب به از این دوستان تا اولا کلم ما سره مزوی ورزا حال تا عملیات کنم و لهم عملیات نیو شد یا خشم در ریویر می که اولا شد مطر می خوش لنزا غور ورزی دم پخا می مات شد نو هرچین می پاد شد
وسنی حکومت چکری تی سره
ایچ شای ندیکلی چا سره ندیکلی ما سره ندیکلی من مدان سره ایچ چا سره ندیکلی کنی باید ما تا کور رئی جمهور اغه وی جلی سترګی چې شنه میکنه یره ته کور ورکې هغه په شنو سترګو باندې کنه یره ته کور ورکې به خوخه نه وي چې ما د سم کور کوم خراب کړي نه غواړم دا
یعنی تاسو سره امراسته نه کړی
دومره کوم ما د مسکې لپاره کارونه کوم کارونه کړی دي اره سره نه ما داسې لسی افغانستان روسي په سم د سیست دی کړه دا سه کمپوزنه مې جوړ دی دا سره مې او سر بازار راخی چې په مرتل باندې په زمينه ویل نه ما کمپوز ده نه تاسو به ورېدل یا سره نو ډېر زیات ستندې په خپل واس کې ویلي ترانه چې زیات ترانه دي تقریبا شپږ پنځه ترانه ما ویلې دي نو خو څه دې هم ستایتي نه امه دي زه خبرې کوم ما زدم کورنر لره نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېر زیات سندرې مو ویلې په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سوي دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مشفق پنځه سندرې وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلې دي دا دومره ډالر راغله میلیارډا ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالر راغله دولت حکومت دې ده تاسو نه رمضان نه پنځه پنځه ډالر خوړل
کوم وخت مو کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دوی خستر کې لري وګونه لري امام مشان خمو ګوینی نو دوی خپل اول نه کوي دا کار چې مونږ ته وي مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ګورو دا تاسو هم وره وس دا غا مراجعه ده کنه ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی وګونه په کنه کې نه اور نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کوي کې وسره خیر ده موږ څه کوو نه مانی تاسو ولې داس کوو
اوس چې په خیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په مو جوړ سي څه پلان لري آیا نوري سندري به مو آی نور ځکون کې به مو روزي
نو که خلق ما پرې دی او ما نه څه استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کې ښه که ما نه څه استفاده وکي نه مې څه په واري کې زه اوس تیارم آیارم او اشای کولم
مګر چې مراجعه نه دکړي
نه ما نه کار واخله یو پروګرام ما تلویزیون جوړ کړو دی درنامی پروګرام درنامی کې آیو سړی ویل وای چې ما وای چې یو حالت راغله سبې سندرې وای ډېر مخکې خبره بزوس کړه نه پر وای ما چې سبې سندرې وای نو خبر چې یو خرمن په ملاره خسته دی نشي کوي
که درس وای تاسو فکر کوي ولې تاسو او د مونږ مشهور نور هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکره غورځول سوي علت څه ده
خدا علت د خواښنه ده موسیقي به یې خواښنه یې هنر یې خواښنه ده که نه هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مې اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینډ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې دلی فیستیوال کې په دې کې مې اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات مې راوړي دي جرمنی فیستیوال کې مې د سرو زرو مډال واخیسته دا سرو زرو مډال یې
دلته د استاد ګلزمان یوه کسي ښایي ده چې عکس د ځوانۍ ښکارېږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ ده او د واسکټ په خوا یې ډېر زیات مډالونه دي د دې باره کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
تب نه یې اورېدلي کوم هنرمند سندرغاړي به مډالونه نه یې اخیستي تاسو به نه یې اورېدلي
تاسو مې چې ویل ډېر زیات دي دا راته معلومات راکړي
دا مډال په جرمني فیستیوال کې ما واخیست دا مډال په مسکو کې ما واخیست
دغه د افغانستان بیرغ زده چا
کړ دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړ دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
بله او یو دنه پاتې څه دغه
دا د هندوستان کې اندرا ګاندی په مخ مې افسر قصت مې ورته
په آخر کې به پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی ز دوه او د کوم ته ماته دی واغی
ډاکټر گرینډل وایي کیسه زکلی کوم او ولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربه بیانوي او همدا تجربه دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پاڼې په نننې پاڼې کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی ما للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته کی داورو ستی کلیو خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دو بانده دسپوگمی رنا خوارا و دو کور پا انگر کی دو سیوری لدل کی دل د کلی له من څخه د اسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د اوخورونو په لور لاړ او آسی لمی وی څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په غولي برابر شو یو په تور ټیکري کې پټه خزا او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل بوی ویل تا له ما سره واده کړې و چې په خوښۍ به مې رخصتوې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویریدی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویریږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوه ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک و نوم نه ایم پرې کیږده که نجلۍ یوه حفسه ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه زوان په اس پور شو جلاوې ونیو وې ویل پام چې په شهادت می اوه کې توی نه کړې هڅه وکړه ماشوم د ځانیت ونه غني له ماشوم توبه یې پننګ او میړانه وروزه د دین او وطن د مینې لسندرو سره په وړنې کې آشنا کړه لبیننګي او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړو خځې سترګو ته ټیکرای نیولې وو او سر یې وخوراوه زوان د سپوږمۍ پرانا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل
آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل د خدای په امان. ښځې په ژړا وویل خدای دې مل او مرستندویه شه. له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پرته وه. هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیو. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته. د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو غونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله او ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړم، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلې ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
ورېښمین خیال.
امن بکل رازی کله چې زدکړو په تیار کې چراغ څنګه بل کړو، کله چې زدکړو لې وی چینېنا دواړه په لپه او به څنګه وڅکو، او په نیم جام د اوبو دوه تګي خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوه برخو باندې مکړی شو، کله چې کاڼي له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېر کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خاندازه هېر کړو، کله چې تاسو غواړئ زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه درسره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه درسره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه درسره هم وژاړم. امن با هلا راځي.
سمداستان کنا سایم نه د ځان کنا سنگم وړیا ویش سمرار ځان کنا سمرار ځان کنا سمداستان کنا دیم پر هر یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او د سلوک ندې میرا وان کنا یا زما پزړ دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا سمرار زان کنا ہے سمداستان کنا تزان کنا سنگم وڑیا ویش سمرار زان کنا سمرار زان کنا سمداستان کنا وہی لمدے زلفے
دی شی واران کنا یت بے خبر تر کو ہیر مشو رحمان کنا ستا سترگو کی ہم تسنیم ندے